ولسوالی کوهستان برق دولتی وجود ندارد. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان باز هم سپاس. حالا با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ لتاسو مننه اوریدونکو تاس مال خو سلام د آزادی رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت د دوغو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا وژل شوی دی. افغانستان وایي چې د دې پېښې په تړاو په ننګرهار کې د دوی تحقیقات روان دي. پایله خبرونه کوو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې. ولسمشر غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته محدودیتونه لرې کړای سي. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر نومي سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو په هیئت کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نور اقداماتو بحث شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دي ویلي. خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو سیاستوالو سره خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي و چې ښاغلي خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته خنډونه او محدودیتونه لرې کړای سي. د نړۍ لسم شاري فورم پرون د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې میمونه محمد شریف او د نړۍ د نورو مشرانو لخوا پرانستل سو. ولسمشر غنی په خپل وینا کې وویل موږ چې په افغانستان کې څلوېښت کاله له ناغوښتل سوي کړکېچ او تپل سوي جګړې ځوریږو، د خلاقانه شاري ډیالوګ اقدام مو کړی دی. تیره میاشت ما شخصا د کابل د دوو شتو ناحیو او د کابل په شاوخوا کې د پرتو څوارلسو ولسوالیو له اوسېدونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. خلک واقعا دا درک لري چې لومړیتوبونه یې څه دي. د نړۍ شاري فورم یا مجمع په 2002 میلادي کال کې تاسیس شوی چې په هرو دوو کلونو کې جوړیږي. د دې فورم په کلنیو غونډو کې د شاري ژوند پر اړوندو پرمختګونو او ننګونو بحث کیږي. ګڼو سیاستوالو د اجرائیه ریاست د مرستیال او د وحدت اسلامي ګوند د مشر محمد محقق د زوی باقر محقق د وژل کېدو په اړه له هغه سره خواخوږي شولې. باقر محقق پرون د خپل ورور حسین محقق لخوا ووژل سو. محمد محقق د دې پېښې په اړه پرون رسنیو ته وویل:
رضای خداوند راضی هستم.
د خدای رضا او زه راضی یم. په سیاسي او فرهنګي برخو کې ښه ځلیدی. زما یو بل زوی و چې رواني تکلیف یې درلود، د ده دا پرمختګ یې نسو زغملی او بیچاره یې داسې وخت وویشت چې بیده و. د محقق زوی حسین محقق چې په دې حملې تورن دی، له څو نورو کسانو سره په پرونۍ پېښې کې ټپې سوی او د ملي امنیت روغتون ته لېږدول سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او ګڼو نورو سیاستوالو له محمد محقق سره خواخوږي شولې ده. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر په نامه سټلایټ په توغولو کې ناکامه سو. د ایران دولتي تلویزیون دا خبر پرون ورکړی دی. د ایران د دفاع وزارت د فضایي پروګرام ویان احمد حسینی دولتي تلویزیون ته ویلي سټلایټ له پلان سره ځکه د مځکې مدار ته ونه رسید چې لازم سرعت یې ونه موند. د امام خمینی له فضایي مرکز څخه چې د تهران د جنوب ختیځ په 230 کیلومتری کې پروت دی، ظفر نومي ساتلایت توغول سوی دی. دا د 2019 میلادي کال پایله د ایران لږ تر لږه درېیمه ناکامه هڅه ده چې غواړي د مځکې مدار ته ساتلایت ولیږي. په چین کې چارواکو نن وویل چې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 900 کسانو د مړینې راپور ورکول سوی. له دې جملې 900 کسان یوازې په هوبی ولایت کې مړه سوي دي. له دې سره په چین کې په کرونا وایرس د مړو شمیر 908 کسانو ته ورسېد. کرونا وایرس د اول وار لپاره په ډسمبر میاشت کې په هوبی ولایت کې کشف سو. په چین کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 40,111 تایید سوي پیښې سته. له چین د باندې په 24 هیوادونو کې په کرونا وایرس د 300 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوي دي. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو رای پوښتنه ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن د نوي آذربایجان ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د یو امریکایي شرکت لخوا د سوې رای پوښتنې له مخې د الیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیزه پارلمان 9 څوکۍ ګټلې دي. دغه ګوند مخکې په پارلمان کې 15 څوکۍ درلودې. د مساواتو په نوم د اپوزیسیون ګوند یو پخوانی مشر عیسا ګمبار د ازادي راډیو آذری څانګې ته وویل: زموږ ارزونې دا دی چې هېڅ څه نه دي بدل سوي. د تش په نوم منحل سوي پارلمان غړي یو وار بیا مقرر سوي دي. د اپوزیسیون یوازې یو کاندید ایرکین قادرلی توانېدلی چې یوه څوکۍ وګټي. د آذربایجان په پارلماني او نورو ټاکنو کې اکثر د درغلیو راپورونه ورکول کېږي. په وروستیو پارلماني ټاکنو کې هم د بې نظمیو او ګډوډیو په اړه شکایتونه سوي دي. په سلګونو کسان پرون د تایلند په ناخون راچا سیما شر کې په هغه سیمه کې راغونډ او د دعا مراسم جوړ کړل چې یوه تایلنډي سرتیری پکې وړم ورځ 9 کسان په ډزو ووژل او څه باندې 500 نور یې ټپیان کړل. دغه سرتیری پر خلکو تر 12 ساعته ډزو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو. د تایلند د روغتیا وزیر انوتین چارن ویراکول پرون وویل چې 2 حمله کوونکی د ناخون راچا سیما شر په 1 ترمینل نومي شاپینګ مال کې ووژل سو. پولیس وایي حمله کوونکی جاک راپان توما نومېدی چې د مځکې پر سر یې دعوه درلوده او په غوسه و. بریدګر چې په خپل فیسبوک کې د ډزو صحنې خپرولې، لومړی یې شنبه ماپښین شاوخوا 3 بجې په یوه کور کې ډزې وکړې. بیا یوه پوځي کمپ ته ورغی او تر هغه وروسته په یوه شاپینګ مال کې پر لسګونو کسانو ډزې وکړې. د ازادي راډیو ده نن دوشنبه د سلواغي د 28 د فبروري 10 اوري چې د امریکا دفاع وزارت د هغو 2 امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل سوي. په ننګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا د دغو 2 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو پر موضوع تحقیقات روان دي.
نور تفصیل لپاره هلته کمانډان د لیوا او هیئت هلته تللی دی تحقیق کېږي.
په پکتیا کې خلک شکایت لري چې د ولسي جرګې استازي په خپلو رخصتیو کې د دوی حال نه اخلي.
ایمنګ وکیلان سی په پارلمان کې شتون لري د پکړی اونر غلی پکتیا ته سیدی ستونزې حل کې د ستونزې د حل کې دوه لپاره څه پلان یا یو لار لري.
په بهرونی موضوعات کې اوري چې د سوریې پوز وایي چې په سو شرونی کې دوی پرمختګونه کړی دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې 219 پروګرامونه خبرو د انصاف پلاټ کې او د اروپا د سنډ پلاټنې پروګرام. د خبرونی د سر موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د هغو 2 امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل سوي دي. وزارت ویلي چې یو سرتیری 28 جافیر جوګوار ګوتریز او بل 28 انتونیو ری رودریګوز نمیږي. دغه سرتیری د شنبه په ورځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو تن لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې پتن و په ډزو ووژل سول او شپږ نور امریکایي سرتیري ټپیان سول. د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیئت له کابل ننګرهار ته ورغلی چې دا قضیه وڅېړي. سفیولا ستانکزی راپور لري.
د افغان پوز تر ټولو لوړ رتبه پلاوی چې مشرې لوی درستیز جنرال بسم الله وزیری کوي د ننګرهار ورسته پیښه څیړي. دا خبره د ملي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې کړي. ملي دفاع وزارت ویلي د ننګرهار په څیر بریدونه به د افغان او امریکایي ځواکونو د نږدې همکارۍ پر روحیه منفي اغیز ونه کړي، بلکې دا ځواکونه به په ګډه د تروریستانو په وړاندې مبارزه روانه ساتي. د اعلامیې له مخې افغان پلاوی له امریکایي ځواکونو سره په ګډه ننګرهار ته تللی او د پیښې علت او جزئیات څیړي. له ننګرهار شنبه رسنیو پر امریکایي ځواکونو د برید په اړه څو ډول ارقام خپاره کړل. یک شنبه سهار بیا په خپله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال سانی لګیت تایید کړ چې د ملي اردو په یونیفورم سنبال بریدګر په ډزو سره دوه امریکایي عسکر وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډګروال سانی لګیت په حواله په یو بیان کې راغلي چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ته د یو مهم مشر لیدلو ته ورغلي وو او دا برید پرې له یادې سیمې په بیا راتګ کې وشو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت د بیان په حواله لیکلي چې وژل شوی پوځیان 28 کلن جاویر جاګوار ګوتیرس او 28 کلن انټونیو ری رودریګوز وو. د شنبې ورځ په دې برید کې امریکایي ځواکونه په مرګ ژوبلې اوښتو سربیره د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او درې ژوبل دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم وایي چې د دې برید په اړه پلاوي خپلې څېړنې پیل کړې.
سیمه کې عملیات روان دي، نو تر اوسه پورې موږ ته دا معلومه ده چې آیا دا نفوذي څوک صاحب شوی ده یا اشتباه شوی ده. نور تفصیل لپاره هلته قمندان د لیوا او هیئت هلته تللی دی، تحقیق کېږي.
په شیرزادو کې طالبان او اسلامي دولت ډلې فعاله وي، خو هیڅ یوې تر اوسه د وروستۍ پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تېرو کلونو کې د افغان پوځ په یونیفورم سنبال ځینو بریدګرو د پوځ له لیکو په بهرنیو عسکرو ډزې کړي. ناټو دغه ډول بریدونه د زرغون پر آبی یا گرین ان بلو په نوم یاد کړي. گرین ان بلو هغه پیښو ته وایي چې پکې د افغان سرتیرو له لیکو پر بهرنیو عسکرو د ټوپک شپېلې ور برابرې شوي او هغوی ته مرګ ژوبله رسولې. د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ پوړي قمندانان هم د داسې بریدونو شاهد پاتې شوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د امریکا او ناټو اوسنی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د یو افغان عسکر له برید روغ ووت، خو په برید کې د کندهار د هغه وخت امنیه قمندان جنرال رازق ووژل شو. فاکس نیوز یک شنبه له یو پخواني امریکایي پوځي لیرای پیتری سره چې یو لاسې په افغان جګړه کې پرې شوی وو د ننګرهار د پیښې په اړه خبرې کړي. هغه وویل چې داسې بریدونه له ډېره وخته روان دي. له ټولو مخکې د وژل شوي عسکرو له کورنیو سره خواخوږي ښیم. هغو ته چې ټپیان دي ژر روغتیا غواړم. همداراز افغان عسکرو ته چې وژل شوي یا ټپیان دي خواخوږي ښیم. په تاسف سره دا داسې یو څه دي چې له ډېر وخت روان دي. د افغان پوځیانو د باور جلبولو د پروسې یوه برخه ده. موږ له هغوی سره د همکارۍ، روزنې او مشورې د هڅو په لړ کې په مخ روان یو. د 2023 کال په لومړیو 24 ورځو کې د ننګرهار له پیښې سره یو ځای ټول تال شپږ امریکایي عسکر وژل شوي، حال دا چې د تیر میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې څلور امریکایي عسکر وژل شوي وو. په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته دغه تازه مرګ ژوبله داسې وخت اوښتي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره سهشنبه په خپله کلنۍ وینا یا سټیټ آف دی یونین کې وویل چې غواړي له افغانستان امریکایي عسکر بیرته کورونو ته ستانه کړي. که څه هم رسنۍ په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیرې یو څه ښکته او پرته ښیي، خو همدا څو ورځې مخکې د فبروري په درېمه د امریکا دفاع وزارت د امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلو حال خپور کړ چې له مخې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 2355 ښودل شوی او ټپیان څه باندې 6140 تنه اعلان شوي.
موردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د هغو دوو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل شوي دي. دغه سرتیر د شنبې په ورځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو تن لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې په ځان و په ډزو وژل سو او په پیښه کې شپږ تنه نور امریکایي سرتیري ایټاپیان سول. د لوی درستیز په مشرۍ یو هیئت له کابل څخه ننګرهار ته ورغلی چې دغه قضیه په هررخیزه توګه وڅیړي. د پکتیا ځینې اوسیدونکي په ملي شورا کې د دې ولایت پر استازو انتخاب کوي چې د دوی د ستونزو پوښتنه نه کوي او د رخصتیو پر مهال د دوی په خبره چې بهرنیو هیوادونو ته په چکر ځي او یا هم په خپلو شخصي کارونو بوخت وي. دا په داتل کې ده چې د افغانستان ملي شورا د سلباغي عدل وي پر دویم تاریخ خپلې ژمنې رخصتې پیل کړي دي. احسان آریان له ګردیز نه نور حال راکوي.
د افغانستان ملي شورا د ژمنه رخصتوي په پیل سره د خلکو یو شمېر استازي خپل ولایتونو ته لاړل ترسو د خپل سیمې او خلکو سنځي لنګ دی واوري. خو دلته د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي اوس چې د ملي شورا له رخصتوي نږدې شل ورځې تیریږي، لا هم د دې ولایت یو استازي هم پکتیا ته نه دی راغلی. د پکتیا وطن اوسیدونکي ریاض سمیر ازادي راډیو ته وویل ګڼې ستونزې شته چې دوی باید له خپلو استازو سره شریکې کړي، خو ولایت ته د دوی د نه راتګ له امله لا هم په خپل ځای پاتې دي.
زمونږ وکیلان چې په پارلمان کې شتون لري د کړې او نه راغلي پکتیا ته چې د دې ستونزې حل کړي یا د ستونزې د حل کېدو دپاره څه پلان یا یوه لاره لري.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی فرید اروایی غواړي د روغتیا، پوهنې، بیارغونې او یو شمېر نورو برخو کې ستونزې له خپلو استازو سره شریکې کړي، خو په وینا یې دوی ته لاسرسی ستونزمن دی.
استازي د لویو لارو جوړولو ته باید توجه وکړي او د لویو لارو په جوړولو کې کیفیت ته باید ډېره توجه وکړي، تر څنګ یې د روغتیا برخې ته باید ډېره توجه وکړي. سی په دې برخه کې پکتیاوال لړۍ رستونځ کړیږي. قومي شخړو ته باید ډېره توجه وشي، ځکه چې دلته هغه شخړې په دښمنوي مختلې شي او ډېرې بدې پایلې. که چېرته زه وغواړم چې د استازو مخې ته دغه ستونزې واچوم، دوی ته لاسرسی مشکل ده.
د خلکو دا شکایتونه مو په ولسی جرګه کې د دوی لیوه استازي نصیب مقبل سره شریک کړل. دی وایي اوس هم په مرکز کابل کې د خپلو موکلینو د ستونزو په تعقیب بوخت دی، خو په وینا یې دی او دوه نور استازي به په خپله په نږدې ورځو کې پکتیا ته لاړ شي او د خلکو ټول ستونزې به له نږدې واوري.
پراتلون کې دوه درو ورځې کې به ان شاء الله العزیز چې زه ډاکټر یربا سمیدی او ابراهیم مختلې درې واړه خلک د دې شاهدان وي چې موږ به ځو پکتیا ته. هلته به د موکلینو سره کینو، د ټولو غږ به اورو، هغه ستونزې چې په ولایت کې حل کېږي د ولایت محصلینو سره به یې شریکوو، کومې چې مرکز کابل ته ضرورت لري مرکز کابل ته به یې له ځانه سره نوټ کوو، راوړو به یې ستونزې، دلته به یې لوړ پوړو سره شریکوو.
پکتیا په ولسي جرګه کې د یوې مېرمنې په ګډون 15 استازي لري. دوی د ژمي او اوړي په موسمونو کې 15 ورځې رخصتۍ لري چې د خلکو په وینا یاد استازي باید د نورو کارونو پر ځای د یاد رخصتۍ څخه په استفادې په خپلو ولایتونو کې د موکلینو ستونزې واوري.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. د کانونو پټرولیم وزارت پرون یک شنبه د خپل پوروړو شرکتونو لیست خپور کړ. د دې وزارت چارواکي وایي هغه وڅلويشت شرکتونه چې د کانونو وزارت څخه پوروړي دي که پر ټاکلي وخت خپل پورونه پرې نه کړي، عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي سي. خاطر پردیس د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت له ویان عبدالله قادر متفي څخه په دې اړه نور جزئیات غوښتي.
قانونو پټرولیم وزارت په دې وروستیو کې هغه شرکتونه چې زمونږ څخه مقروض و هغوی کابل لیست خپور کړی دی. هدف مو د دې لیست شریکولو دا لفیتونه لیبرالي اقتصادي د فیصلې په اساس خپل مقروضیتونه تحویل کړي، نه حاضرېدل چې هغوی خپل مقروضیتونه ورکړي. مونږ اوس په حال تر 98 کال کې توانېدلي یو په 200 افغانیو مقروضیتونه راټول کړو. مونږ اساسي هدف دا دی چې مونږ دغه پروسه جریان کې لرو او دغه شرکتونه چې موږ سره مقروضین دي هغوی ته مو وخت ټاکل او میکانیزم د شورا اقتصادي په اساس ټاکل شوی دی او د هغې په میکانیزم باندې موږ دا کار کوو تر څو موږ دغه مقروضیتونه راټول کړو. هماغه شرکتونه چې نه حاضرېږي او زموږ مقروضیت نه ورکوي، موږ یې عدلي او قضایي او قانونو ته معرفي کوو. په لومړي لیست کې 30 شرکتونه دي چې د کابل د معدنکارۍ برخه کې په مختلفو برخو کې دوی قراردادونه درلودل. دوی په تعمیراتي برخه کې داشان پریګ او جغل برخه کې
د دې ټولغه مجموعي قرضداري څومره ده؟ څومره قرضداري ده شرکتونه؟
اول خو دا څنګه په مجموع کې زمونږ د 203 میلیون افغانۍ موږ راټول کړی دي. ما اوس مهال موږ په دې معنی کوو چې دغه مقوزینه چې لرو د تفکیک سره اول د غلیستون نشو کوبې به موږ مجبور کړم تاسو سره شریکو چې موږ څومره مجموعي ارقام مقروضین لرو او او میکانیزم ورته لرو.
که فرض وکړي چې دغه شرکتونه ستاسو قرضداریان در خلاص نه کیوي، دا چې ستاسو پیسې در نه کی، ستاسو وروستي اقدامات به څه شي دي؟
وروستي اقدامات به عدلي او قضایي قانون ته معرفي کیږي. بل اساسي مسله دا ده چې په هیڅ صورت سره به په دې سکتور کې له موږ سره کار نشي کولای.
دا لیست یوازې د کابل او د ولایت څخه، یعنی د ولایت مربوط دی، په ټول افغانستان کې مو هغه کم مقروضین چې ستاسو دی لیست مو چمتو کړی، هغه لیست کله خبرو ویل؟
هغه به موږ په ډېر ژر موږ خبر کړو. هدف مو دا ده چې موږ د شورا لیست اقتصادي فیصلې په اساس دولت خزانه ته هغه وایي چې د مقروضیت په لاره باید راشي، هغه باید ټاکلي دي او د افغانستان دولت د خزانه پیسې دي. په هیڅ صورت کې چاته اجازه نه ورکوو چې دا خپل ځان سره وساتي.
د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر متفي و دوه ویل چې د کانونو پټرولیم وزارت پرون د خپلو پوروړو شرکتونو لست خپور کړی دی. په روزګان کې خبرلان شکایت لري چې دولتي چارواکي معلومات نه ورسره شریکوي. د دې په خبره چې اوس هم په دې ولایت کې زیاتې ادارې ویاندویان نه لري، خو د روزګان ولایتي چارواکي وایي چې دوی له رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. شریف الله شرافت راپور لري.
ورزګان کې میش د سیمایزو او نړیوالو رسنیو خبريالانو ادعا کوي چې سیمایز په ځنګړې ډول امنیتی ادارې پر خپل وخت ورسره معلومات نه شریکوي. د زیاتوی ډیر ځل چې یو پیښه کیږي د چارواکو د نه معلومات ورکولو لامل دی اړ دی چې له یو شمیر غیر مسول سرچینو معلومات واخلي چې د کیکی نوی او وروسته بیا ستون زیورته جوړوي. خبریال احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل کله چې د چارواکو د سترګو په وړاندې هم یو پیښه رامنځته کیږي په یو بهانه او بل بهانه ځان پټوي او نه غواړي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
په داسې حال کې چې روزګان یو نه امن ولایت دی او هره ورځ امنیتي پیښې پکې رامنځته کیږي. کله چې موږ خبر راخلو یا راپور اخلو تر ډیره پورې خبر او راپور موږ د سرچینو په حواله راخلو.
د خبریالانو په وینا په دغه ولایت کې امنیه قومنداني څلرمه لیوا او د ملي امنیت اداره هیڅ ویاند نه لري او نه هم ولایت مقام رسمي ویاند لري. له دې سره د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسولین هم د روزګان میشتو خبریالانو د ایداوی تاییدوي. نجیب الله لطیف چې په روزګان ولایت کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول دی، ازادي راډیو ته ویل چې د چاري خلک پر رسنیو او حکومت باندې هم بے باور کړی دي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا جی ای سی پر روزګان ولایت کې دوه یو ورځنی داسې ورکشاپونه بیلابیل پر لاره چول دي چې موږ دولتي ویاندویانو یا د دولتي درو د مطبوعاتو مسؤلینو یا کسانو ته په دې برخه کې موږ ورکړی دي چې دوی کوم معلومات څه ډول او په څه شکل سره له رسنیو سره شریکولی شي. خو بیا هم دا ستونزه پر خپل ځای پاتې ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امنی قومنداني ملي امنیت او څلرمې لیواله مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو یو شمیر مو اړیکې ځواب نه کړي او یو شمیر بیا له خبرو کولو ډډه وکړه. د اورزګان ولایت مقام مسولین هم دا ستونزه مني، خو وایي چې اوس د ولایتي ادارې اړیکې له رسنیو سره ښه شوې دي. زړګی باجی چې لکیر دوه میاشتې راهیسې په ولایت مقام کې د والي له لوري رسنیو ته د معلوماتو ورکولو د مسول او یا هم سرپرست ویان په توګه ټاکل شوی، ازادي راډیو ته داسې ویل.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې نږدې ورځو کې البته د اروزګان ولایت مقام د ټولو رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. البته درمخه هم اړیکې وې خو په دې نسبت نه وې. البته فعلاً د 80% پورې اړیکې ګړندې شوې دي او پرمخ تللې دي په هره برخه کې.
خبریالان وړاندیز لري کچيري بیلابیل ادارې رسنۍ سره د معلوماتو د شریکولو مسولین ولري، نو رسنۍ به هم په دې توانیدلې وي چې د پیښو په اړه خبرونه او راپورونه پر خپل وخت له خلکو سره شریک کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د پنسن مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوي ورسپانې ګارډین د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یوه افغان پوځي په ډزو د دوو امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو او شپږو نورو پر ټپي کېدو لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې په لیکنه د امریکا پوځ ویلي دوه امریکایي سرتیرو ته وروسته له هغې مرګ ژوبله واوښته چې د شنبې ناوخته د افغان پوځ په یونیفورم کې یو تن پر دوی ډزې پیل کړې. د امریکا د پوځي وویند ویلي افغان او امریکایي پوځیان په پوځي عملیاتو بوخت و چې د ملي اردو په یونیفورم کې یو تن د خپلې وسلې خوله پر دوی ور برابره کړه. د افغانستان دفاع وزارت پرون په ویلامه کې وویل چې په پیښه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. دفاع وزارت ویلي چې د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیات د پیښه د څېړلو لپاره ننګرهار ته تللی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر ویلي چې دغه وسلول حمله کوونکی په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. د ګارډین ورسپنې په حواله په تیرو 13 کلونو کې د افغان ملي اردو لخوا د دوی پر بهرنیو شریکانو غنی حملې سوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکي چې رسنیو ته یې د خبرو کولو اجازه نه درلوده د نوم نشولو په شرط ویلي حمله کوونکی افغان سرتیری و چې تر حملې مخکې له امریکایي ځواکونو سره جنجال کړی و. د دغه چارواکي په خبره حمله کوونکی د وسلولو طالبانو نفوذي کس نه و. ګارډین لیکي په 13 جولای میاشت کې بیا دوه امریکایي پوځیان د یوه افغان سرتیري لخوا په کندهار کې وژل شوي وو او حمله کوونکی په ټپي حالت کې نیول شوی و. په سپتمبر میاشت کې بیا د ورسپنې په حواله درې امریکایي پوځیان هغه وخت ټپیان شول چې په کندهار کې یوه پولیس د دوی پر پوځي کاروان ډزې وکړې. امریکایي مجلې ټایم هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې او د لیکنې په یو برخه کې وایي د امریکا پوځ ویلي چې دغه پیښه به څیړل کیږي. د ټایم مجلې په لیکنه په ننګرهار ولایت کې هم وسلوالو طالبانو او هم داعش ډلې ته وفادار کسان فعال دي. مجله په خپل تحلیل کې زیاتوي د ملي اردو په یونیفورم کې د یو شخص په ډزو امریکایي سرتیرو ته په داسې حال کې مرګ ژوبله اوړي چې واشنگټن هڅه کوي په افغانستان کې خپله 14 کلنه جګړه پای ته ورسوي. د ټایم مجلې په لیکنه په وروستیو اونیو کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړې دي. خلیلزاد هڅه کوي د سولې پر داسې موافقه سره وسی چې په مرسته یې په افغانستان کې روانه جګړه ختمه سي. که څه هم په دغو مذاکرو کې څو واري د سولې پر یوه نهایي موافقه د احتمالي سلا کېدو خبرې سوي دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلي چې داسې کومه موافقه په خپلو کې لاسلیک کړي. او اوس یو بهرني مسله تعقیبو. د سوریه پاوز په ادلب او حلب شارونو کې د زیات پرمختګ اعلان کړي. د پاوز په خبره حکومتي عسکرو په دغو شارونو کې د لزګونو کلیو او ستراتیژیکو سیمو کنټرول په لاس کې اخیستی دی. په سوریه کې د پاوز بریدونه چې روسیې ملاتړ کوي د زرګونو کسانو د بېکوره کېدو سبب سوي دي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د سوریه پاوز وایي په وروستیو څو ورځو کې په ادلب او حلب ښارونو کې د 600 کیلومتره په وسعت سیمې نیولې دي. دا دواړه ښارونه د سوریې د حکومت ضد ډلو له وروستیو مرکزونو یادیږي. د سوریه پاوز پرون په یو بیان کې ویلي چې په ادلب ښار یې له ختیځ او په حلب یې له جنوب لورو بریدونه کړي او ډېرې سیمې اوس د حکومتي عسکرو په کنټرول کې دي. پاوز ویلي تر هغو عملیات جاري ساتي چې د سوریې ټوله خاوره د حکومتي عسکرو لاس ته نه وي لوېدلې. د سوریې حکومتي عسکرو په تیره یوه اونۍ کې د سراقب ښار بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست په ادلب کې د وروستي پرمختګ لپاره مهم بلل کېده. تر سراقب مخکې په جنوري کې معره نعمان ښار نیول شوی وو. د سوریې د پاوز لخوا بریدونه چې په ځمکنۍ خوا سربیره هوایي ځواک هم ورسره مل دی او د روسیې له همکارۍ برخمن دي، د لسګونه زره کسانو د بېکوره کېدو سبب ګرځېدلې. عام خلک له خپلو سیمو په تیښته دي او د سوریې او ترکیې سرحدي سیمو ته ځانونه رسولي. پخوا تر دې هم ګڼ سوریایان له جګړو په تیښته د ترکیې سرحدي ښارونو ته رسېدلي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په نړیوالو د ادلب له بې ځایه شویو سره د مرستې غږ پورته کړ. هغه پرون د واتیکان سن پیټر میدان کې د خپل اونیزه دعا پر مال ویل چې د نړۍ خلک باید د ادلب مسلې ته پام وکړي.
کنټینوانو اجونجر نوټیسی دولوروسه دال نورد اوست د سوریا.
د سوریې له شمال لویدیځه بیا په تیره د ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه دردناک خبرونه راځي. خلک د تاوتریخوالي د زیاتېدو په سبب تښتیدلي. زه له نړیوالې ټولنې او ټولو ښکېلو غاړو بیا غواړم چې د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته په پام له ډیپلوماتیکو چینلونو کار واخلي او د ملکانو سره او مال خوندي کړي. راځئ په سوریه کې د عزیزانو او شهیدانو لپاره دعا
وکړو. per questa amata e martoriata Siria.
په ادلب او حلب کې د سوریې حکومتي پوځیان داسې وخت پرمختګ کوي چې سوریې، ترکیه او روسیې په جنوري کې په سیمه کې پر یو اوربان موافقه وکړه. روسیه او ترکیه د سوریې د کورنۍ جګړې له مختلفو لوریو ملاتړ کوي. په ادلب کې دوشنبه د سوریې ځواکونو په بریدونو کې اته ترکی سرتیري وژل شوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیرونی د سوریې حکومتي عسکرو ته خبرداری ورکړ چې د ادلب له امن سیمو ووځي کنه انقره به لاس په کار شي.
تاسو لا پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه اسد الله خبره کوم. پیغام دادی باید د موږ د کندهار د ولایت تاسو رپورت اوس مزواري دي په ټکسيانو کې ترافیک راځي سره باید دغه څنګه سي دغه وکړي چې د بکاسه د مختصي کې نکړي دا چې په ځاد سر انسانان سره تختای کې چې ورور د چاته سټ کې سره د مختصي کې دوه د مختصي کې شي نه دي خل خلک ور سره په ځاد دا مودې فر رپورت اپورت کړی د خلکو د دقت په کندهار کې خلک دغه ټکسيانو ولا سره په ځاد دي دا د ریپورت څخه موږ ډیر مننه کوم چې راپورته کړم. دا نو پیغام د ورپولي چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
لا چې سلام دې زوځي اړیو بنسونه نه خبرې کوم. موږ دغه ولسونه کې د دې میاشتې کې چې د مکتبیانو تذکيري نشته. ټول مکتبیانو ته یې دې چې تذکيري ارتي تذکيري د ته جوړو تذکيري نو ترتي. د دې میاشتې کې چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکيري نرتي دي لوړ پورو چارواکو نه مخایش ده چې زوځي اړیو بنسونه ته دې مشمورو دې پورا دي تذکيري ضرور نه ضرور راشي. والسلام په احترام.
زه
حسین هزار خبری کوم لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه منګه په محمد اغه ولسوالۍ داسل د توپدی پسیمه کې دومره واور سره شهادی باندې دي او منګه مریضان او ډاکټرانو ته نسو رسوي روختن ته نسو رسوي په دې هله چې منګه چارواکي دا غا غووري او مونږ ته لارې خلاصې کې په دې هله چې ما پیغام نشر کې منګه ته مریضان دي لمړ ایر را سوي سو جايته نه مریضان جايته را سوي سو په دې هله چې مونږ ته لارې خلاصې کې لوګار ولایت محمد اغه ولسوالۍ توبګي پسیمه کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادي رادیو ته ورجست په دې خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د دې دفتر وایان سوهیل شاهین په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې دوی پر کومو مسایلو په خپلو کې بحث کړی دی او څه پرېکړې سوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته محدودیتونه لرې کړای سي. ګڼو سیاستوالو د اجرایه رئیس د مرستیال محمد محقق د زوی د وژل کېدو له کبله له هغه سره خواخوږي شولې ده. باقر محقق پرون د خپل ورور حسین محقق لخوا وژل سو. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر په نامه سټلایټ په توغولو کې ناکامه سو. دا د 2019 د کل پایله د ایران لښته لږه درېمه ناکامه هڅه ده چې نسی کولی د مځکې مدار ته سټلایټ ولیږي. په چین کې چارواکو نن وویل چې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 900 کسانو واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 90 نورو کسانو د مړینې راپور ورکول سوی. له دې سره په کورونا وایرس د مړو شمېر 908 کسانو ته ورسېد. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو رای پوښتنه ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن د نوي آذربایجان ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. ګڼ اوریدونکو سمیسونه راستولې دي. عبدالحکیم نبیل له هلمند لیکلي اکثره سیاستوال په یو ډول د سولې مخالفت کوي. افغانان باید خپل لاس په کار سي ترڅو سولې ته زمينه برابر سي. عبدالباری ظاهری له کندهار لیکلي افغان حکومت باید د سولې د طرحې ګټه واخلي. عنایت الله توخی د زابل شاجو ولسوالې لیکلي افغان حکومت او سیاستوال باید د سولې لپاره یو ګډه طرحه جوړه کړي. د هلمند له ندالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامي لیکلي که د سولې خبرې داسې روانې وي زیات کلونه به نور هم په هیواد کې جنگ دوام کوي. انصار الله حکیمی له لغمان څخه لیکلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي. نور دي د ناکامو کاندیدانو خبرو ته غوږ نه نږدي. قدیر تکین لیکلي چې د پایلو ځنډ د هیواد د روان وضعیت سره لویه جفا ده. باید چې د ولس د تمې سره سم دغه نتیجې اعلان سي. سمیع الله له میوند څخه لیکلي په سپین بولدک معروف او شولی کوټ ولسوالیو کې زیاتې بېوزلۍ کورنۍ سته. باید افغان حکومت مرسته ورسره وکړي. نور احمد پښتون لیکلي په هیواد کې د خوراکي بیې لوړې سوي دي. کنټرول نسته. خلک په ډېره ستونزه کې دي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي د پکتیا په مرکز ګردیز کې پاکستانی کلدار باندې د خو نرخنامه تر دې د مورتنه دا جوړه سوی. یعنی هغه شاید چې مخکې په 500 کلدار وو اوس په 500 افغانیو خرڅیږي. آیا دا انصاف دی؟ او امیر خان ایوبی د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه لیکلي په هلمند ولایت کې اوس مهال د کوکنارو کرل زیات سوی دي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په پاتې شیبو کې خبریږي. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستې دي شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په دې راځي خو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندهار ولایت د قولي وردو د سلورم کندک ځینې منسوبین شکایت کوي چې د روان ژمي یو میاشت تیره شوه خو دوی ته تر اوسه ژمني د ریشي نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه باید د دفاع وزارت د چارواکو غوږ ته ورسوي چې ستونزه چیرې ده او هلته یې څه تدابیر لري. زه خان محمد سین دغه خپرونه وړاندې کوم. لومړی به د کندهار د قولي اردو د سرتیری او ورپسې به د دفاع د وزارت د چارواکو خبرې واورئ. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
دغه سرتیر مونږ ته خپل نوم ریاض خودلې او دا چې څه ستونزه لري دا به په خپله ووایي.
د کندهار د قولي اردو د کنده کې چار نوې ټلیفون کړه چې دلته مونږ داسې مشکلاتو سره مخ یو چې نوې حل کولای شو. نه دلته مونږ ته کمپالې شوکره کوي، نه دلته مونږ چې د کمانډو نه فارغ شوي د کمانډو درې میاشتنی رسخت دی او د مونږ دلته پنځمه میاشت روان ده، نه څوک رسخت راکوي. پوه شوې؟ نم ډوډۍ صحیح ده، بس هر څه ګډوډ دي، پنځه ساعته پیرې دي، هر څه ګډوډ دي.
تا خو ډېر مشکلات وویل، اوس له مونږ سره کوم مشکل مطرح کوي؟
فعلا دا مشکل مطرح کوم چې مونږ ته مثال دریشیانې راشي، مونږ ته خپل کمپلې راشي، دغه جمع دی، مونږ نو دغه مشکلات سره بېخي زیات مخ یو.
ژمې خو شروع دی، تاسې ته یې د ژمي لباس یا دریشي نه ده درکړې؟
بېخي نه ده درکړې. دلته پنځمه میاشت دي ما روان ده چې زه راغلی یم، بېخي ما له هېڅ شی نه درکړی. بیا بله ورځ نه کمپلې راغلې، ما ورته یې هغه بل چاته ورکړې.
په دغه کنډک کې ته یوازې چې دا دریشي دې نه ده اخیستې او که نور هم شته؟
نور تایم نه دی ورکړې، یو تایم نه دی ورکړې، بس هغه زاړه چې مې تر اووه کاله څلور کاله چې چادلته دي همغوی لري چې هغه پخوای ورکړې، نور یو هم نه لري.
تا ویل چې کمپلې او دریشي دغه دواړه نه دی درکړې؟
نو تودې خو څه کوې، دغه یخې دریشانې مو خدا کړه کړې، دغه هم درته تیم په پیسو جوړو. دلته ټول شخصي اخیستي، ټول مونږ په تنخوا باندې خپل دریشي، یوه دریشي درې زره افغانۍ قیمت لري.
ښه، دریشي خو م په خپله اخیستې، کمپلو سره م څه کړي؟
کمپنی هم بس شخصي ما اخیستي، څه وکړو، خو یخنۍ مې ځان نه شو وژلی.
نو دغه شکایت هم نه دی کړی خپلو مسؤلینو ته؟
بس وایې کو یې نه دی راغلی، البته همدغه خبره ده، نه دی اکمال شوی، بس همدغه خبره ده.
امنیتی ارګانونه خو د ژمي په سر کې ټولو قطعاتو ته د کمپلو او ژمنیو دریشیو اکمالات کوي، ستاسې قطعې ته ولې نه دی کړی؟
نه کنه، ورته وایو اکمالات نه دي شوي، دولت چې مونږ ته راوړي مونږ به تاسو ته درکړو، بس دغه خبره مونږ ته کوي. نو
او د تنخواه مسله دې څنګه ده؟
تنخواه هم بس دغه دوه میاشتې کېږي چې تنخواه بنده ده، بس تر اوسه پورې نه ده حواله شوی.
علاوه په دریشۍ او کمپلو، د شپې چې پکې استراحت کوئ کاغوش، د هغې مسله څنګه ده؟ بخارۍ پکې شته؟ تاودې دي؟
او کاغوش هم تود ده، خو بس دغه مثال چې دا کاغوش کې دا بستري دي، دا بېخي زړې دي، پوه شو؟ د تشنابونه هم خرابه دي، بېخي بسار څه مړه ګډوډ دي، لکه هماغه د امریکایانو په وخت کې چې مثال کوم دلته خدمت شوی دی، پوه شو؟ هماغه تشنابونه دلته پراته دي، څلور پنځه تشنابه دي، مونږ پنځه ټولیان لري، هماغه جوړ دي، نور ټول خرابه دي، ټول بس بند دي، خراب.
کاغوشونه مو په کوټو کې دي؟
نه نه، غټ غټ کاغوشونه لرو، غټ غټ شپږ میاشتې کې باید یوه دریشي مونږ ته راکړي، هغه دریشیانې مونږ ته تر اوسه پورې نه دي راکړې. بېخي دا څو کاله کېږي دریشیان نه دي ویشل شوي. دی کنده
د دریشیګانې په کال کې څو ځلې تبدیلیږي؟
باید دوه ځلې تبدیل شي، دلته تر اوسه یو ځلې نه دي ورکړي، بېخي نه دي راغلي.
یو د اوړي دریشي او بل د ژمي دریشي؟
بېخي نه دي راغلي، یو هم نه دي راغلي. اوړي خو مونږ یو چې د اوړي راکړم چې دغه صرف دریشیم، یعنی یونیفورم په غاړه یې کنه، خپل دولت یونیفورم مونږ ته نه دره کړه، مونږ خپل ځان ته شخصي جوړو، په درې زره افغانۍ یو جوړو.
خستا مشکل به مسؤولو چارواکو سره شریک کړو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت لوایاند ښاغلي روح الله احمدزی سره شریک کړه. احمدزی صاحب، د کندهار ولایت د قولي اردو د سلورم کنډک یو شمیر سرتیرو ازادي راډیو ته ویلي چې ژمی شاوخوا نیمایي ته ورسېد، خو دوی ته تر اوسه ژمنۍ دریشي نه ده ورکړې. په دې حیسه کې ستاسې نظر غواړو چې ستونزه چیرې ده او هلته به یې څه تدابیر ونیول شي؟
د ملي دفاع وزارت رهبري د خپلو ټولو سرتیرو چې عملا دوی په جبهه کې دي او د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې دوی جنګیږي، دوی ته لازمه او جدي توجه لري. د ژمنیو البسو د توضیح په برخه کې اجراءات د مرکز نه په وخت زمان سره شوي دي او زموږ ټولو قطعاتو ته د دوی ژمنۍ البسې ورته رسېدلي دي. دا چې ولې دغه سرباز ته زموږ البسه ورته نه ده توضیح شوې، دا موږ په جدي توګه څېړو او ډېر ژر به د دوی ستونزه حل شي، چون د دوی هغه مربوطه قطعې ته ژمنۍ البسه ورته رسېدلې ده. دا چې ولې دته نه توضیح شوي، دا به موږ ډېر زر همدا اوس بررسي کړو، انشاءالله د دې ستونزه به په ډېر کم فرصت کې حل شي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د کندهار د قولی اردو د یو کنډک نه یو سرتیری ازادي راډیو ته ویلي چې ژمی نیمایي ته ورسید، خو دوی ته تر اوسه هم ژمنۍ دریشي نه ده ورکړې. او د دفاع د وزارت ویان ښاغلي روحلا احمدزي وویل د دغه ستونزې حل ته به همدانن اقدام وشي. درنو اوریدونکو، د انصاف په لټه کې د پروګرام د تیرې اونۍ یوه موضوع هم در سره شریکوم، او هغه دا چې تیرې اونۍ د انصاف په لټه کې پروګرام ته د حفیظ الله په نامه یو کس ټیلیفون کړی و او خپله ستونزه یې شریکه کړې وه. دا چې حفیظ الله آزادي راډیو ته د کومې ستونزې په اړه ټیلیفون کړی و په خپله به یې ووایي.
وقتی خو هر وقت ولات زو والله سم که از مت سرم سم نسو برنامه ما زنگ ول ولات ول رو واسه از مت سرم به خیر سر شد ان شاء الله دی را یکری دی دغه ما یبین ریاست تل تو حالت ورلو ما یبین ریاست دغه نه و دا رئیس نه و هغه تو کابل ته ور ور اخر دی ان شاء الله دی را ذات زنگ ور ان شاء الله ست کرم علی ان شاء الله.
خ ازادی رادیو ته دی د ټلیفون ورسته په کارونو کې سپر مخته گوش وو سو امیدواری درته پیدا شو.
عمر زوګ مرا زنګ ول راسه دغه تر راسه ول تر راسه ول تر ول اړیدا دی ول راسه ول سه ول سه تر ور راو ول سه سه راځي اده زنګ ول راسه د سره به کار ور نه وایته ما راځي که دغه ته دا مې بین بیا سات راځي کله ول کله کار کی
د ازادي رادیو له دغه پروګرام نه راځي
راځم د خید د 100% راځم د خید ډیر راځم دغه راځم.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني وي لازادي رادیو سره شریک کړئ چې د مسؤلینو غوښته ته ورسیږي او په اړه اقدام وشي. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. ز فریبا زاهر خوشاله مچ داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینې اوریدونکو په خپل سیمو کې اور کسان مونډلې دی او د غوی نشانه راته وایي، او هم ګورسته بیا تاسو هغه پیغامونه خبرو کو چې تاسو خپل اورکو دوستانو په سیګرځي. نو د خبرونې د جوړش سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام اورو چې د خپل سیمه کې د یو پیدا سوی کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. زه موږ اورک پیرا سوی چې د چارچنه له سوالو ته خرخوردین د سیمولي زموږ د وطن دی. زه د زمینی راته نه هرساس په سیمه کې ما ماته دي په دغه شماره زنګ وي 0 8 9 9 9 د مې واتیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زین فرید ملک بک کابل والا دې سوال نه دلته کله خلاله دې نامه خدای دې درځي دا میدان نه نه سکی شي نه کول نه درته سوال نه کوار چې کی پیدا کی نو ما ته لې پښه نه راځه په تر اوسه واچا نه سو پنځه پنځوس دوا سو و چې تر و و اته یو دې دې فلور نه اته
اخلاق امام. السلام علیکم. زما هم سلامونه قبول کی قدردا مبارک چند هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. تاسې یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه چې پورته شوی دی نو هغه بل و په ایران کې فیسبوک ته هغه چې پورته کړی دی نو دا چې دی د میدان ورګ ولسوالۍ دی اوس خاص په ایران کې وسیږي. نو یو بل و مات مات معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورک نومی حضرت گل دی او داسې نومی پا با حضرت گل دی شمس الله دی او دورور نومی مقصود دی. نو پا چی چوک ده پار معلومات غالی نوز ما سرید پا ده شمیره علی که ونسی 0 0 5 1 5 3. په ایرانی شمیره جام اړیکه وسره ونسی دا ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پوته کړی دی اکس او 0 0 9 8 9 او بیرته څوارلس صفر اتلس ولس در بیا څه وخت را پامان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه او علیکم سلامونه او توان. دلته یو زه قدرت الله کډرمن یم مالکم یم ویل راځه چې تاسو وړاندې دلته یو مسلمان مو چې په وړاندې کې وسیره نن لا په دکان سبا تا په دکان ما دې ته کې په نیمه بریا له نیمه دې نو چې د کندو دې په کایا دې چې بریا کالو په دغه لهونه غوند ښکاری دې تل ښکار دې او محمد عارف او محمد داوود شلختګان دي قدام عمر دې نه مې دینو کوم مسلمان وک یا وروري یا کای خانه خات چې توکي نو کې ته پاړه دغه لري پیروان چې دا کې موږ سره تلیفون پر دوه شمیره باندې اړیکه ونی څه پر وا څه پر اتا دې ته لو یو څه پر اتا اتا یو د لیدار تلیفون شمیره تکرارون څه پر وا څه پر اتا دې ته لو یو څه پر اتا اتا ازادي راډیو ته ډیر مننه کوم چې موږ پیغامونه نشري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته یو ماشوم چې نوم یې رفیع الله دی د تقریبا 12 کال دی چې د محمدی سازوی دی او موږ پیدا کړی دی نو دی وایي چې زه د لغمان یم او مشته دا سره ملمیږي کسان چې غواړي چې بوزي نو زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي صفر و صفر څلور صفر یو نه څلور و درې چې په شمیره بیا ورته وامه صفر و صفر څلور صفر یو نه څلور و درې. دا ازادي راډیو نه مننه
تلوس نه اته مله شهره مې ده چې پر وسه واټیا د 255
د 200 د خدای تعالی. السلام علیکم زه ارمند ولایت څخه د پټنا کې نظری رادیو سره څه واله چې د لسکنن الکسی او د پلان مې غلام حضرت دې د قانون یا نارګول کړ دې د دنو مې ولادي وزره چا چې نو د ولسوالۍ ما او د د دې کاري دې دغه نوم راي کی د خطو قرخوردی ام دا د اکس کی مثبت تحقیق اعلی درجه لپاره مداخله مکو.
الو اورم سلام علیکم مغرب د مصالح صاحب بل بسر دان ولوي چې د بغلی په دایلم ټولات کې د بغلی په مصالح کې د اتامر اکازي در محمد فراسو دی نمبر دی ازادي د لګي د لاري او د وای له دې نمبر ازادي راځي او تو وای السلام علیکم.
السلام علیکم پیج افغان د کندهار ولایت د بنجوایو لسوالی د مرکز څخه خبره کوم. ما د پیغام دی د غیر د خبر کی د تمر یو کښنه د کړی دی تقریبا د کډو اتو کال کښنه یل لس کال به در خبرې نشه کولی ګونګې دی په جواب د هر مسلمان ګوري پر دا شمیرې موږ سره اړیکه ونیږي خپل کښنه به په لاس ورکو د پر اویا د شپې ته نسلیر وسو شپې ته شمیرې بل بیا وایم د پر اویا د شپې ته نسلیر وسو شپې ته.
السلام علیکم وارث تر خلیم د خسته د ساو نتا سره پیغام ما دلته او الک دانو داسې د قدم ډېر لندې داسې لایقت په نامه باندې دانو اېدنه خپل کو یعنی غلط شوی د نفسګما ارڅه تکلیف لري که څنګه نو که هر څو غواړي وروري اصلار لري ورونه من لري نو ته شماره ته د زنګو کې صفر واویا یو اتیا پنځه پنځوس څلور سوه او اته نوي بیا هم دا شماره وایم صفر و اته یو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین هیوادمل جبارخیل ما د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم د یاسر پنام باندې د دولتو کلو په شاوخوا کې عمر لري، شنې سترګې او د چپ لاس ګوتې هم کږې دي. که د هر چا وي دلته له یوې کورنۍ سره استوګنه کوي، د کدار چا وي یا څوک پېژني نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ته ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره دا 0 اویا 1 شپږ شپېته 1 دېر، بله شمېره ده 0 اویا 1 اویا 5 5 5 شپږ اتیا. بیا تکرارم 0 اویا 1 اویا 5 5 5 شپږ اتیا. خدای پامان. خپل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خپل محمد خادم یم. تاریخ مې هم دالا د ایلمن ولایت واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. تاسو موږ چې څنګه ماشوم راغلی دی تقریبا دغه 2 کال پر شاوخوا دی. نو څلور میاشتې کېږي چې د اسلام الله په نامه دی ماشوم موږ پیدا کړی دی. دا دلارام په سیمه کې هم پیدا کړی. نو که د هر مؤمن مسلمان یې سر په همدغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. یقین شمېره ځل بیا وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 9 1 9. خدای پاک.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، د خبرونې په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت بنائی ولسوالی سنولی عبدالسلام خبر کوم. زما یو ورور دی تقریبا 9 کال کېږي چې د کور څخه نه درته تکلیف دی. د عبدالجبار په نامه دی. که هر مسلمان ورور ته معلومات دي یا د غوري وګمو سره د پدغه شمارو باندې اړیکه ونیسي 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
السلام علیکم. داغه سړی چې داغه ورور چې د بادیزې ولایت ته زنګ وي د بالامرغاب د ولسوالۍ ته زما سره ورک شوی دی. د هلمند ولایت د غرې د ولسوالۍ د کلاچې د کلي راتانامه راکا زوی دور محمد د دغه سړي لمبر ما ته بل هفته کې ګیر کوي څه ته کار نه کوي دوه ساعته ټنډوال وویل ول د خدمه شمېره ده په کابل کې د ازادي راډیو شمېره دغه ده چې په دغه شمېره مو سره تماس ونیسي د هغه ورځ ته پیدا کړم. السلام علیکم. آزادی رادیو ته السلام علیکم وایم. تشکر کوم چې موږ یو ورک ورور ده په نام د قاضی محمدین ولد عصمت دغه درې میاشتې کېږي نادرکه ده د مرکزي بغلان ولسوالۍ نه ده. سهار چا پیدا کړ یو لک روپۍ افغانۍ شیرینی لري قاضی نوم یې محمدین ده په قاضي باندې مشهور ده د مرکزی بغلان نه او د پاوکم د کلی نه د درې میاشتې کېږي نادرکه ده وروره تاسې نه خواهش کوم چې هغه زمونږ آواز پخ شي که خدای وکړي پیدا شي.
السلام علیکم. د پکتیکا ولایت مرکز شرنې څخه مهم صاحب نظامات احمد ترکوان د مرکز شرنې د نیازو د کلي په زل او دولس کلن به د پنځلسو ورځو څخه نادرکه ده. نو که تاخیر یا خارج کې له چا سره معلومات کې د مهربانۍ له مخې دې لاندې شمېرې ته زنګ ووهئ. مهرباني به مو وي. صفر دوایا صفر درشپیت اتشپیت شپزایا شمیره یو دل بیا صفر دوایا صفر درشپیت اتشپیت شپزایا مننه زیات مهربانی کومو
مخاله ولایت مکوله ول سالین علی کمی وردا ما یو ور ورکتا عزیزانی دې راځي کنه ته کوم پیدا کوم دې سره به هله کار سم نشي چې پر وسه وا د کله ست یو ماتیا دراکیا چې پر خپل خبره
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ما دا پیغام زما یو قریب رکتی شرما د کا په نام دی دا لاس کال کې تقریبا چورک دی لیک منده سیمه څخه نوار مسلمان کې په دا پاره معلومات لري ما ته په دغه شمیره باندې ځنګوي چې پر وای چې پر سه پر درش په ته نو نه سه پر درې بیا دا شمیره هم سه پر وای چې پر سه پر درش په ته نو نه سه پر درې والسلام
صديق راديو كل اوردون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد سلام زما دا پیغام دی چې زما د اکازوی دی د سویډولی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګا کې د هلمند ولایت په لشکرګا کې ورکسوي اصلي درزګان ولایت ته چرچینو د ولسوالۍ دی په چرچینو کې د دورنبابي کې هر ور مال ور ته حق معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنې چې دلته استوګنه کړې ده مشته دی په دغه شمیره ژوند وي وکړ کې چې ورکسوي دی سپر څلور یا 1500 درجه 1500 شل درې او به سیم شمیره مو ده سپر و سپر وو دوا یو اتش پاج اتش میره یو زلبیاما سپر څلور اویا 1500 او بیسیم شمیره مو ده سپر وو دوا یو اتش پاج ات که هر چا په ورته معلومات راکې د ژوند موږ یو لک کالداری شیرینی ورکو د ټول د ازادۍ د ټول اوریدونکو ته مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدای دې وکړي چې ټول جوړ وروغ زه چې مخان د هلمند ولایت د ګشت ولسوالۍ په وروه سي سره په اړیکه کې یم تقریبا درې کال کېږي چې زموږ په پنځه ورځې تاب وخت کې د کورونا دره کړې جک سړی دی نری زړی دی د مخ یو کوچنی کوچنی غاښونه دی ورور عبدالشکور د نن ځای وخت نن کال دی موسم کې تقریبا دوه نیم کال درې کال کېږي چې د کورونا وتلې دی یو څو وخت یو چاول چې کومه چې کی معلومات سو یو خو هیڅ پاتې نه لرو معلومات نشته ټلیفون یې سره خلاصې ورغلم نه دی نه دی ولې ور حال کوم ما ورو مسلمان ورو ما زار اورې په تاسو مې د یو سره یې کولې سي خو چې دې دې تر لاسه کې څه پر ور څه تر اته نه دی زه یو و دې 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 دا چې نه چې پر ور څه څلور 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 دې اته نه دی زه سپر و دوار نه سپار نه یو سپار سلور نه بلا وقتی سفره لکشده قیام ناشر که ورور دیر زنگون مویدنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
السلام علیکم در قدر الله در سامدادم سکلار در ولسوالی سخبری کم در باغران در ولسوالی و سیدون که زمان ورور در رولاق تانامه ورور در سور پونت و تو ورسه خده در نشتیکی شکره که هر چپ د پاره معلومات لري ما ستاسو د یاري کوینه چې په دغه نمبر او یا د نو ژغاوري او د زو دا غوړنې او ششو سره کیږي
السلام علیکم سلام علیکم زه د هلمند ولایت د کلي ولسوالۍ د چارباغ د کلي د چنګزو د مسجد نیک محمد نمیږم زما ورور دی د احمد په نامه دا سوار له سکاله کې چې ورکړي که اڅه ته په دغه حق معلومات دي نو ستري په دغه شمه راځم وي پر و څلور پنځه څلور دوه اته درې شپږ دوه
مننه کوم وروره ستاسو څخه او د ټولو اغو نور اوریدونکو څخه چې مشته پیغامونه راستولې و. البته دا باید وایم چې زموږ سره نور پیغامونه هم ست خو د خبرونه وخت هم دومره دی، نو نور به په نور خبرونه کې سره وورو. مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
دتا بهیر کبه پیادیم زچه قدم به قدم گدم تا یادومه
تلش
کرګاشر او جنونور ورسوال په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د امیر وختي ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.